درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. دا ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په پایل کې زه اجملنده او زما همکار میر احمد صافی درته هرکلی وایو. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خپرونې د اف ام په 5.5 په صافه او واضح توګه اورېدل کېږي. د هر کله په څیر نننۍ خپرونې هم د سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې نه پیلو، په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځنی ختیځ په سفر کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره به کار کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د افغان سولې لپاره امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یې په عربي متحده اماراتو کې کتلی دي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت ټیم له پینټاګون یا دفاع وزارت پر ایران د احتمالي عملې په اړه پوښتنه کړې وه. پوره خبرونه واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځنی ختیځ په سفر کې ټینګار کړی چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره به کار کوي. نوموړي پرون د قطر په پلازمینه دوحه ښار کې له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن سره په ګډه خبري غونډه کې د افغانستان موضوع داسې یاده کړه.
The United States and Qatar are working together to address a number of regional security challenges.
خپل پامپیو وای امریکا او قطر په ګډه کار کوي سو د افغانستان او عراق په شمول په سیمه کې د ځینو امنیتی ننګون لپاره حل لارې ولټوي. زموږ دفاعي اړیکې زیاتې دي، مهم دي او د پراخیدو په حال کې دي. پامپیو ورم ورځ هم ویلي و چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوکمندان جنرال سکاٹ میلر سره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې او پخلاینې د هڅو په اړه خبرې کړې وي. هغه ویلي و چې له افغانانو او ناټو ملګرو سره په ګډه د یوې دایمي سولې لپاره کار کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په عربي متحده اماراتو کې وکتل. ښاغلی محب په خپل ټویټر لیکلی چې دواړو د همدې اونۍ تر پلان شوي رسمي لیدنې مخکې په دې لنډه لیدنه کې له یو بل سره د خپلو هڅو معلومات شریک کړل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې د هڅو په دوام له چین او عربي متحده اماراتو وروسته پرون شپه سعودي عربستان ته تللې. خو د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د جنوري په 8 هند ته تللی وو او دا د پرون د چین په خوا روان شوای دی. د هند او منځنۍ اسیا د لومړني ډایالوګ په ناسته کې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت او د ثبات پر اتلو ټینګار شوی. د هند او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې پرون ازبکستان په سمرقند کې وشوه، ګډونوالو هیوادونو له افغانستان سره د خپلې همکارۍ ډاډ ورکړ. دا د ډایالوګ په ګډه اعلامیه کې چې د ورځې په پای کې خبره شوه راغلي چې افغانستان د سولې هڅې باید د افغانانو په مشرۍ مالکیت او کنټرول کې وي او د تیرو 3 کلونو لاسته راوړنې باید خوندي او جګړه باید پای ته ورسي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي چې د آسیا په زړه کې پروت یو سوله ییز او باثبات افغانستان کولی شي د منځنۍ او جنوبي آسیا د وصل پل وګرځي. اغلی سوراج په افغانستان کې د پراختیايي پروژو لپاره د هند 3 میلیارد ډالر د مرستې یادونه هم وکړه چې په مټې ځینې پروژې له 2018 کال راهیسې پایلې او جوړې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت ټیم له پینټاګون یا دفاع وزارت نه پر ایران د احتمالي برید په اړه پوښتنه کړې وه. وال سټریټ ژورنال رسوانی پرون رپورټ ورکړ چې د ولسمشر د ملي امنیت ټیم 3 میاشتې مخکې وروسته له هغې دا پوښتنه مطرح کړې وه چې د عراق په پلازمینه بغداد ګرین زون کې چې پکې د امریکا سفارت هم پروت دی راکیټونه ولګیدل. د رپورټ په اساس د امریکا د ملي امنیت شورا پر ایران د احتمالي برید موضوع هم له پینټاګون او هم له بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې وه. ایران دا تورونه چې ګواګې د بغداد په ګرین زون راکیټي بریدونه د ایران په لوتون لارو لخوا شوي عجیب، غیر مسؤلانه او پارون کې بللي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د پولینډ شارزافر احضار کړ او په وارسا کې د هغه غونډې د ترسره کېدو په اړه خپل اعتراض ورواوره چې د امریکا او پولینډ لخوا په ګډه جوړیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی ویلي د پولینډ شارزافر احضار شو د سولې امنیت په نوم نومول شوې ناستې په اړه چې د ایران ضد ده د ایران اعتراض ورواوره شو. قاسمی په خپله ټولنیزه پاڼه لیکلي چې د پولینډ شارزافر ته وویل شول چې ناسته د ایران پر ضد د امریکا یو خاص منصفانه عمل دی او پولند باید له کوربتو به ډډه وکړي. په وارسا کې د فبروري په 14 او 14 جوړیدونکو ناسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو اعلان کړی و او پرونی په قطر کې هم ورته اشاره وکړه.
This will be a broad coalition of countries present and we'll work on many issues.
د ویله هیوادونو جوړ یو لوی ائتلاف په دغه غونډه کې حضور ولري. موږ په بیلابیلو مسلو کار وکړو، د دې موضوع په شمول چې څنګه ایران اړ کړو چې د یو نورماله هیواد په توګه عمل وکړي. په تهران کې د پولند شرز دافیر ویلی په وارسا کې جوړیدونکو غونډه د ایران په ضد نه ده او پولند د ایران پر ضد د امریکا په تاریخ کې شریک نه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلی کدا غونډه په وارسا کې جوړ شي ایران به اړوي څو په دې برخه کې جواب ویونکي ګام پورته کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي په خلیج کې د قطر او د هغه سونی ګاونډیان ډیپلوماټیک مخالفتونه ډیر زیات دوام کړي. پامپیو پرون په دوحه کې وی خبري غونډه ته ویل کله چې لګړو ننګونو سره مخ وسو د هیوادونو ترمن زدیت خندي او باید ننګونو ته په ګډه ځواب وویل شي. دوستانو خبرونه ملزاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون شپه سعودي عربستان ته ولاړ. د حمدالله محب د وروستیو سفرونو په اړه به رپورټ درواورو. دا هم واوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د قانون له نظره د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه وخت تیر دی او په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د لغوه کولو تصمیم اوس هم پر خپل ځای دی. په یو بل رپورټ کې به مو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له هغه نو هڅو خبر کو چې د مجرمینو او همدارنګا د قانون نه د سرغړونکو د کابو کول لپاره یې پیل کړی دی. لوی د زور اسپانو ته بکتنه مولرونو رپورټونه مشته دی. د شوبند رنگونه موري ک وختو د سیمه او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر یاس کړي او تمکیږي لارې بستاني چارواکو غواړي چې د جمال خاشقچی وژن کې عدالت تراکړي. دا د ازادۍ رادیو ته او تاسو موږ سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې ته غواکې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون شپه سعودي عربستان ته ولاړ. د دې سفر هدف له سعودي چارواکو سره خبري یادې شوې دي. د تر دې مخکې چین او عربي متحده اماراتو ته هم تللی او له یادو هیوادونو ته افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. صفي الله ستانګزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې او ثبات د هڅو په دوام د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سعودي عربستان ته ولاړ. ښاغلی محب د سیمې هیوادونو ته اوسنی سفر تیره پنځم برا پیل کړی، چیرته چې د لومړی په چین او بیا په عربي متحده اماراتو کې له خپلو سیالانو څخه د افغان سولې د پروسې لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې د ښاغلی محب د سفر جزئیات بیان کړل.
مشاور امنیت ملي کشور پس از سفر رسمي به جمهوری خلق چین
د ملي امنیت سلاکار چین ته تر رسمي سفر وروسته سعودي عربستان ته ولاړ، خو له هغه مخکې په ابوظبي ښار کې د عربي متحده اماراتو د ملي امنیت سلاکار سره د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې په پروسې او له تروریزم سره په ګډه مبارزې خبرې وکړې. تمه ده د ملي امنیت سلاکار عربستان ته په سفر کې دغه هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره دوه هیوادونو ترمنځ په ګډه همکاریو بحث وکړي.
در مورد همکاریای مشترک میان دو کشور بحث تبادل نظر
د سیمه هیوادونو ته د غلوړ پړې افغان چارواکي داسې وخت سفر کوي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد هم تیرونه یو سفر له هند پیل کړ او تمه ده چین، پاکستان او افغانستان ته هم بلار شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د خغلی خلیل زاد د سفر هدف دا دی چې د یادو هیوادونو چارواکي د افغان سولې د زميني برابرولو ته وهڅوي. خغلی خلیل زاد پرون یک شنبه په خپل ټوټر باندې لیکلی چې چین ته ترتلو مخکې په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره د خبره د سولې لپاره غړي هڅه کوي راغند خبري وکړي. حمدالله محب هم لیکلي په دلیدنه کې د او خغلی خلیل زاد د همدی اونۍ تر رسمي لیدنې د مخه د خپل تازه هڅو معلومات له یو بل سره تبادله کړل. د نړیوالو او سیاسي چارو شنونکو انتظار خادم ازادي راډیو ته ویل چین، عربي متحده امارات او عربستان ته د خغلی محب سفرونه خپل اغیز لرلای شي، خو د په باور یاد هیوادونه باید د افغانستان په قضیه کې د حساسیت په درک سره خپل رغند رول ونسپموي.
چین په سیمه کې د اقتصادي وسعت په تلاش کې د افغانستان د دغه حلقې یو مهم برخه ده. عربي امارات لکه څنګه چې پکې د سولې ناست او شولا د دنیا تجارتي مرکز او هر څوک یې باور کولای شي. سعودي عربستان د اسلام نفته کله چې دوی فتوا د افغانستان د دې لپاره باندې ورکړم طالبانو هغه موجود او شمیرله ولبیا هم کېدای شي چې د اسلامي هیوادونو ته جمهور او د افغانستان په اړه د ټولو هیوادونو ملاتړ جلب کړي. ښاغلی محب دغه سفر خپل خاص یغیز درلودل شي.
انتظار خادم دا اندېښنه بې ځای نه بولی چې که هیوادونه د افغانستان په اړه واحد تعریف ونه لري او د جګړې فعال غړي هم تفاهم ته ونه رسیږي، ښایي د افغان چارواکو دا سفرونه ډیر اغیز ونه کړي. افغان حکومت په خپل وار او نړیوالو ملګرو جلا له طالبانو غوښتي چې په مستقیمه توګه د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو ته کښېني، خو طالبانو ټینګار کړی چې دوی له امریکا سره خبرې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال د انتخاباتي کمیسیونو د څکار د څنګوالي لامل د حکومت حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راغلی. بلل سرور دانش د یک شنبې په ورځ د حقوقي مرستو ملي کنګرې په غونډه کې وویل کمیسیونونه د خلکو د مبخي کمیسیونونو د خلکو د صبر کاسه ډکه کړي او خلک نشي کولای چې نور د کمیسیونونو کمزوري وزغمي. یوسف خان صدرانه د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغان ولسمشر دوام رسیال د دغه هیواد انتخاباتي کمیسیونونه یو له هغو بنسټونو ګڼي چې په وینا یې نه یوازې خپله وظیفه یې په خشان نه ده ترسره کړې، بلکې د خلکو په حق کې هم جفا کړې ده. سرور دانش د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجو ځان ته په اشاره وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د کار په اړه د حکومت او خلکو حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راغلی دی. ښاغلی دانش چې د یک شنبې په ورځ د حقوقي مرستو ملي کنګرې ته خبرې کولې ستونزو ته په کتو ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت مکلف د ترڅو د خلکو د حقونو د پایمالي دود مخنیوي په هدف په دې برخه کې هر اړخیز اصلاحات تر سره کړي. انتخاباتي کمیسیونونه باید پوه شي چې د خلکو د صبر کاسه ډکه شوي او تر دې زیات نشي کولای د کمیسیونونو کمزوري وزغمي. اوس د ملي وحدت حکومت مکلفیت دا دی چې هر اړخیز اصلاحات تر لاس لاندې بنیسي او نور د خلکو د حقونو د پایمالیدو مخنیوی وکړي. نوموړي وویل کچېرې په دې اړه اقدامات ترسره نشي د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې به له تېرو پارلماني انتخاباتو هم بدې وي. ښاغلی دانش که څه هم د ممکنه اقداماتو په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې انتخاباتو د نتیجو له اعلان سره به په کمیسیونونو کې هم لازم بدلونونه رامنځته شي. د امریکا سفارت هم وړمه ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې تخنیکي ستونزې وي، نو ځکه په انتخاباتي بنسټونو کې د جدي اصلاحاتو راوستل لازمي دي. دا انتقادونه لاغي ورسته مخ په ډیری دود چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه دی توانیدلی چې له نږدې درې میاشتنی انتظار ورسته هم د ولسی جرګې نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا پر دغه بنسټ د انتقادونو په غبرګون وایي سیاسیون باید د انتقادونو له لارې هڅه ونه کړي چې سیاسي فشار راوړي. د دغه کمیسیون د بیان مرستیال ذبیح الله سعادت یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه د دې کوي تر څو حق اقدار ته وسپاري او که څو ورځې ځنډ په دې کې راځي دغه ځنډ د افغانستان د خلکو په خیر زبولمه او زموږ غوښتنه له ټولو سیاسونو څخه دغه ده چې دوی باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلواکۍ ته احترام وکړي او په ورته وخت کې دوی پر کمیسیون باندې سیاسي فشارونه را نه وړي، د دې په خاطر باندې چې دوی هغه خپلو موخو او اهدافو ته پکې ځان ورسوي او یا هم هغه شخصی موضوعات چې دوی غواړي هغه وپالي.
خو ښاغلی سعادت له پښتنې سره هم دا مشخصه نه کړه چې څوک د سیاسي فشار له لارې هڅه کوي چې په کمیسیون خپلې غوښتنې مطرح کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي نور یاس نوري ورته کتنه کوي.
ولې به د سولې پروسه په افغانستان کې یوه پیچلې آزموینه وي؟ یو رېشارې وی خپرونه تر دې سرلیک لاندې د افغانستان د سولې روانو هڅو په اړه په یو تحلیل مطلب کې لیکي. د ټرمپ اداره به چې له وسلوالو طالبانو سره په دې هیله مخامخ خبرې پیل کړي چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي، د سولې په دغه روان بهیر کې مهم پرمختګ ته سترګې په لاره وي. ولسمشر ټرمپ چې غواړي نیمایي امریکایي سرتیري له افغانستان وباسي، خو د دغې اوږدې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې خبرې په دې وروستو وروسته له هغه له خند سره مخامخ شو چې وسلوالو طالبانو له امریکایي چارواکو سره غونډه چې په پام کې و په خطر کې وشي د اجنډا په سر د اختلافات لکبل لغوه کړه. د لیکوال په باور د جیوپولیټیک له نظر به د سولې دغه پروسه ځکه پیچلی وي چې نه به واشنگټن او نه هم طالبان د دې وړتیا ولري چې له نورو سیمه ییزو مهمو لوبغاړو پرته چې په افغانستان کې خپلو جیوپولیټیک ګټو ته اندېښنه لري په خپلواکه توګه د دې هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د یورو ایشیا خپرونې په لیکنه دوی ښایي پر ځینو د نه منلو وړ غوښتنو سره د طالبانو د دریز په پیاوړي کولو سره د سولې پروسه سبوتاش کړي او یا هم ښایي په نورو اقداماتو سره هڅه وکړي چې افغانستان بې ثباته کړي. لیکوال د افغانستان په لانجه کې د ښکېلو پاکستان، هند، چین، روسیه، ایران او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو د دریځونو په اړه له یو لړ څرګندونو وروسته لیکي له جیوپولیټیک اړخه د افغانستان د راتلونکي په اړه دغه ټول هیوادونه خپلې ګټې لري او د سولې په اړه د داسې نتیجو تمه کوي چې په دې اړه د دوی ډېرې اندېښنې ځواب شوي وي. امریکایي سټارس اند سټرایپس خبرونه په امریکا کې د هغه افغان نیول کېدو ته پام اړولی چې په افغانستان کې یو مودل امریکایي ځواکونو سره د ترجمان او قراردادي په توګه انکار کړی دی. خبرونه لیکي محمد آصف متوکل چې خپل کورنۍ سره د تیرې جمعې په ورځ د امریکا د هاستن هوایي ډګر ته له رسیدو سره سم نیول شوی، چارواکو یې بیرته کابل ته د استولو ګواښ کړی دی. د پوهنې او حقوقي خدماتو په برخه کې د کډوالۍ یو مرکز چې د ښاغلي متوکل له حقوقو دفاع کوي ویلي چې 40 کلن متوکل له خپلې مېرمنې او 5 ماشومانو سره د مهاجرت پر ویزې امریکا ته راته چې د جمعې په ورځ په هاستن هوایي ډګر کې د ګمرک او پولیس ساتنې د ادارې چارواکو توقیف کړ. وروسته یې مېرمن او ماشومان خوشې کړل خو نوموړی یې د تحقیقاتو لپاره له ځان سره ساتلی دی. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه د متوکل یوه مدافع وکیل ویلي چې امریکا ته د مهاجرت د یوه ځانګړي پروګرام له مخې هغه او کورنۍ ته امریکا ته د تلو او په دې هېواد کې د اوسېدو ویزې ورکړل شوې وي، خو چارواکو دوی په دې خاطر راوګرځول چې د روغتیايي سابقو پکټونه چې مهر لاک شوي وو د کورنۍ د کوم غړي لخوا پرانستل شوي وو. چارواکو دوی په دې خاطر ونیول چې ښایي دغه اسناد جال شوي وي. د خبرونې په لیکنه متوکل له 2012 نه تر 2013 پورې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکي او وروسته د ټیکهدار په توګه کار کاوه. په افغانستان او عراق کې د هغو کسانو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی وي او ژوند یې د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو لخوا په خطر کې وي، امریکا ته د مهاجرت د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې ویزې ورکول کیږي. د افغانانو لپاره دغه پروګرام له 2009 کال راهیسې پیل شوی دی. د دغه پروګرام په مرسته تیر 2013 میلادي کال 2410 افغانان له خپلو کورنیو سره امریکا ته تللي او په دې هېواد کې میشت شوي چې دا د وړم کال په نسبت په 50 کموالی ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شمیرو له مخې شاوخوا 9000 افغانانو له امریکا د ویزې غوښتنه کړې چې پر دوسیو غور کیږي.
د لومړي ځل لپاره 15 زورواکي د حسابونو د تصفیه او ثواب ویلو لپاره خپل ځانونه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته معرفي کړل. د دې وزارت مرستیال بیان وایي دغه 15 تنه په دویم لیست کې شامل هغه کسان دي چې قانوني تر پښو لاندې او امنیت خراب کړی و او کورنیو چارو وزارت ته په ورتګ به په دوی د لګول شوو تورونو څېړنه ورنه پیل شي. په اړه یې نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د 1400 تنو چې د یاد وزارت په وینا د ځمکو په غصب د غیر قانوني وسلو په درلودلو او د قانون په تر پښو لاندې کولو تورن دي، 24 ساعته مهلت ورکړ. له جملې 1500 تنو خپل ځانونه پولیسو ته معرفي کړي دي. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دغو 1500 تنو چې پولیسو ته مراجعه کړې پرې د لګول شویو تورونو په اړه ورنه پلټنې پیل شوي دي. هغه وایي هدایت ورکړل سوی چې خراسانۍ د ممنوع الخروج سي، دویم اقدامات ترسره سوي دي. که چیرې بانکي حسابونه ولري باید وتړل سي. ټولو اړوندو څانګو ته یو بل هدایت هم ورکړل سوی. خراسانۍ هر چیرې چې وي ژر دې وپېژندل سي او ودې نیول سي. ښاغلی رحیمي وایي تر راتلونکو 2 ساعتونو به د کورنیو چارو وزارت له لوري د زورواکو دریم لیست هم خپور سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 222 تنو مجرمینو چې تر تعقیب لاندې دي هم یو لیست خپور کړی او له خلکو یې غوښتي چې د دغو کسانو د اوسېدنې د ځای په اړه د اسنادو او مدارکو په ارائه کولو سره انعام ترلاسه کړي. د دغه لیست له خپرېدو وروسته د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې پولیس کې شاملو یو شمېر کسانو خپل ځانونه پولیسو ته تسلیم کړي او ځینې هم نیول سوي دي. دویم لیست چې د کورنیو چارو وزارت له لوري خپور شو، د هغو شپاړسو کسانو نومونه پکې و چې د ځمکو په غصب زورواکي، د وسلو په درلودلو، ګډوډۍ جوړونکي او قانون یې تر پښو لاندې کړی. تیره ورځ د کورنیو چارو وزارت دغو کسانو ته 24 ساعته مهلت ورکړل چې د ځواب ویلو لپاره د پولیسو اړوندو بنسټونو ته مراجعه وکړي. د دغه وزارت په وینا کچیر یادو کسانو مراجعه ونه کړه، ممنوع الخروج سره په خوا کې به په کور دننه او بهر د هغوی بانکي حسابونه وتړل سي. د دغو دوو لیستونو له خپرېدو سره په خوا کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لارښوونه کړې، له دې وروسته له امنیتي او دفاعي بنسټونو د باندې کسان نسي کولی درنې وسلې له ځان سره وګرځوي. د کورنیو چارو وزارت وروستي اقدامات د بشري حقونو د ځینو بنسټونو له هرکلي سره مخسو. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو وزارت باید له ټولو تورنو او د امن نظم له اخلالګرانو سره یو ډول برخورد وکړي.
وزارت داخله کوم فعالیتونه په دې روزو کې شروع کړی دي د ستایل وړ دي، خو نگرانیم په دې باندې موجود ده چې د مور د معیاري سلوک ونی شي. یعنی ټول هغه جنایتکاران چې په جنایتونو کې لاس لري او په بشری ضد کړنو کې تورن دي او دوی په مسایلو کې لاس لري، باید ټول سره یو شان برخورد وشي.
بلخوا د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانشوی د کومو کسانو نمونه چې د کورنیو چارو وزارت په خبره شوی لیستونو کې شامل دي ځانونه قانون ته ونه سپاري، په وړاندې به قانوني چلند وسی.
دا افغانستان د بلی مشارکت ګوند چې په ایران او پاکستان کې آزادۍ غوښتونکو ډلو ملاتړ کوي، له افغان حکومت نه مغواړي چې په ورته توګه په دغه دواړو هیوادونو کې له هغو ډلو چې د آزادۍ لپاره مبارزه کوي ملاتړ وکړي. ناجیه صافی له کابل تفصیل لري.
په ایران او پاکستان کې له ازادي غوښتونکو ډلو په ځنګړي ډول بلوسانو د ملاتړ غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې بلوس بلتون غوښتونکي له ویل سره په دی خو له پاکستان څخه د بلوچستان د آزادولو په مبارزه کې دي. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلی د یکشنبه په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته په وینا کې ویل چې پاکستان د یوې منظمې پالیسۍ له مخې کوښښ کوي چې بلوسان وځپي. د پر افغان حکومت غږ وکړ چې له دغو ډلو ملاتړ وکړي.
جدن تقاضا داریم که به این آزادی خواهان کشورهای همسایه ما
زموږ جدي غوښتنه ده چې زموږ د ګاونډي او هیوادونو آزادی غوښتونکو ډلو ته باید دفتر او نمائندګي ورکړل شي، او همدارنګه و موږ غوښتل چې په پاکستان کې خپل ورونو بلوسانو او ایران مجاهدین خلق او ایران آزادی غوښتونکو ته دا پیغام ورکړو چې دلته افغانستان کې ستاسو ورونو ستاسو مبارزه مشروع کړي او باید له داسې ظالمو حکومتونو خپل خپلواکي واخلي. موږ تاسو ته د خپلواک هیواد حق درکو.
حق یا کشور مستقله بر شما میتیم.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د بلوسو د بشري حقونو سازمان چې د بلوچستان د بلوس میشتو سیمو کې فعالیت کوي په خپل راپور کې دا کړي چې په بلوس میشتو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې دوی په مرموز ډول وژل کیږي. د سازمان په خپل راپور کې په بلوس میشتو سیمو کې پر بشري ضد اعمالو اندېښنه ښودلې او تورې پورې کړی چې د پاکستان امنیتي ادارې په بیلابیلو پلمو د عملیاتو په نتیجه کې بلوس ځوانان په مرموز ډول وتښتوي او بیا یې وخت په وخت د ترهګرو په نامه په لینه خدو کې وژنې. د بشري حقوقو سازمان هم په کراتو د بلوچستان په بلوس میشتو سیمو کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د پاکستان لستري محکمې غوښتنه کړې چې په دې ایالت کې د بشر ضد اعمالو مخه ونیسي، خو پاکستان تل دا ادعاوي رد کړې دي. بلوچستان چې ایران او افغانستان سره پوله لري د طبي غازو مهمې زیرمې لري، خو بیا هم د پاکستان یو له تر ټولو بې وزلو ایالتونو ګڼل کیږي. بلوس مبارزین په دې نظر دي چې له طبي منابعو ډک خاورې د پاکستان لخوا تر استعمار لاندې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ویان عبدالوحید خاوري ویل د بلوسانو حقوق باید د ملګرو ملتونو د منشور او اصولو په رڼا کې ورکړل شي.
خبر داوی چې د بلوڅ ورونو قومونو حقوق د ملګرو ملتونو د منشور د اصول پر رڼا کې ورکړ شي، موږ په سولېز ډول د خپلو پښتنو او بلوڅ او نورو درنو قومونو د حقوقو اعاده کول غواړو.
نو موري ویل افغانستان له ګونډیو هیوادونو سره په سولې کې ژوند کول غواړي، خو د ملګرو ملتونو په سازمان هم غږ وکړ چې د بلوڅانو حقوق ته درناوی وکړي.
ازادي رادیو ته غوښونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ریاض کې دی او تمه ده چې د سعودي چارواکو نه به وغواړي چې د جمال خاشقجي وژونکي عدالت ته راکاږي. صفی الله ستانکزی په دې اړه تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ناوخته د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته ورسید او تمه ده له ولیعهد محمد بن سلمان سره وګوري. پامپیو له سلمان غواړي چې یقیني کړي څو د جمال خاشقجي وژونکي عدالت ته راکاږي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پامپیو د منځني ختیځ په سفر وتلی او د عربستان ته د هغه دویم سفر وروسته له هغه دی چې د واشنگتن پوسټ خبریال جمال خاشقجي ووژل شو. جمال خاشقجي د 2013 کال د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګری دننه وژل شوی و. پومپیو مخکې له دې چې سعودي عربستان ته سفر وکړي په قطر کې یو خبری کانفرنس ته وینا هم کړې. موږ د سعودي له ولیعهد او نورو چارواکو سره بحثونو ته دوام ورکوو څو یقیني شي چې د جمال خاشقجي د نه منلو وړ قتل په برخه کې عدالت پلی کیږي. موږ به په دې اړه خبرو ته دوام ورکوو څو ټول حقایق معلوم شي او عاملین د عدالت میز ته راکاږي. یقینا چې دا کار سعودي هم کوي او امریکا هم. د سعودي عربستان څارنوالۍ د جمال خاشقجي د وژنې په تړاو د ځینو اصلي نیول شویو عاملینو لپاره د مرګ سزا غوښتې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د یکشنبې په شپه وروسته له هغه عربستان ته ورسید چې په دوحه کې له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن سره ولیدل. پومپیو تر اوسه مصر، بحرین، عربي متحده اماراتو او قطر ته تللی او له عربستان وروسته به کویټ ته هم ځي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي له سعودي عربستان سره خپلې اړیکې او اتحاد ساتي، خو د امریکا سنا جرګي د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د جمال خاشقجي په قضیه کې ښکیل بللی. د سعودي حکومت بیا په دې قضیه کې د ولیعهد محمد بن سلمان ښکیلول په کلکه رد کړي.
او سمي اور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځني ختیځ ته په سفر کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره کار کوي. هغه پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې ل خپل قطري سیال سره په ګډه خبري غونډه کې د افغانستان د سولې موضوع یاد کړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد سره یې په عربي متحده اماراتو کې